ونکړي.
په افغانستان کې د وچکالې او د اوبو د کمښت په اړه د ازادي راډیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ لومړی راپور مو واورېد. البته تفصیلي راپور په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېږو. دې برخه کې د ښځو لپاره ځانګړې خپرونه مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تیر شپې په زلزله کې چې د افغانستان او پاکستان ډېرې سیمې ولړزولې، افغان او پاکستاني چارواکو د الکتر لږې یولسو کسانو د مړ کېدو او پلسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د جیولوژي مرکز د زلزلې چې مرکز د هندوکش په غرونو کې قدرت د ریختر په کچه 6.15 ثبت کړی دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ټویټ کې ویلي چې په څلور دېرش ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته د 2 تنو مړي او نږدې 40 تنه ټپیان وروړل شوي، خو د هغه په خبره دا د مرګ ژوبلې وروستي ارقام نه دي. د پاکستان د بیړنیو خدمتونو د ادارې ویان لال فیضی او یو شمېر نورو چارواکو ویلي چې د پښتونخوا ایالت په مختلفو برخو کې د کورونو د چتونو د نړېدو له امله لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي دي. فیضی همدارنګه ویلي چې په سواد دره کې لسلو زیات کسان روغتونونو ته وړل شوي دي. د امریکا د اساسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایکل مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته تر نن چهارشنبه پورې وخت ورکړی چې له افغانستان او د امریکا د ویجاړونکو وتلو په اړه د غوښتل شوي اسناد وروسپاري کنه د احضاریه حکم به صادر کړي. ټاکل شوی چې بلینکن سبا پنجشنبه د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون وکړي. د مایکل د مقالو بخې د دفتر په حواله ویل شوی چې تر اوسه پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه اسناد چې د کمیټې ورڅخه غوښتنه کړې ده نه دی ور سپارلی. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې جمهوري پال غړي مقال خبرداری ورکړی چې که تر نن پورې دا اسناد ورونه رسیږي نو احضاریه حکم به صادر کړي. د 2021 کال په اګست کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل او په دې هیواد کې د امریکا شل کلنه جګړه پای ته ورسېده، طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمنان شول. امریکایي چارواکي وایي د امریکا دفاع وزارت پینټاګون په پام کې لري چې اوکراین ته د ابراهامز دوه په نوم د ټانکونو د ورکولو بهیر چټک کړي. پینټاګون دا مهال پر دې غور کوي چې دغو ټانکونو زړې بڼې تر جوړولو وروسته اوکراین ته ورکړي چې دا کار تر نوي ټانکونو لږ وخت نیسي. امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس اژانس ته پر نو ویل هدف دا دی چې لاتو تر لسو میاشتو پورې د اوکراین جنګي ساحې ته دغه جنګي ټانکونه ورسول شي. او د سعودي عربستان حکومت وایي پرون سه شنبه میاشت ونلیدل شو او پنج شنبه به د روژې د مبارک میاشتې لومړۍ ورځ وي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري
پس حکیه طلاق ورکړي.
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو، ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی. خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي، هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي. وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی.
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو وایې په ډر څه کوي بس جلکۍ غریب دې ته ناست دی. دا خو هم یو بشر دی، یو حق لري. دا خو د مسلمانۍ لحاظه د پښتو لحاظه داسې خو نه دی چې بس دو بس پډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي.
درنو دوستانو، په یو شمېر کورنیو کې چې کله کوژده کېږي له هغه وروسته جلۍ پوهېږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي. د دوی په وینا کوژدنې په نشه یي توکو معتاد وي یا هم بله داسې ستونزه لري چې په ګډ ژوند کې دې ته د خوښۍ پر ځای درد او غم ورکوي. د دې نجونو په وینا دوی ته تر ټولو سخته ستونزه بیا دا وي چې کورنۍ په ځای د دې چې د خپلې لور ملکیا وکړي دوی مجبوروي چې همدې الک سره دې له سلو او زرو ستونزو سره چې لري واده وکړي، ځکه که داسې ونه کړي د دوی نوم ته زیان رسیږي. په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکېږي. د پکتیا اوسیدونکی حاجي نصرت وایي چې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی.
شیرنی خوري خو یو عادي ډول دی، چا چې اقتصاد ښه وي نو هغه په خو شاندار مراسم لمانځي، او چا اقتصاد له کمزوری وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځوي. نو پاتې شو پسکول، پسکول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته، ولو که هغه هر څنګه وي، ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی دی. خلک په غرونه کې وي، د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی، په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي. نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخته وي. نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خوري پس حکیه طلاک ورکړي.
حاجي نصرت دا هم وویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل. یوه کورنۍ به وټاکل شوه، ریبار به ورغی، کوژده او واده به وشو، چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې. خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي.
پخوانیو خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی، خو یو بل خاندان سي بګرځېدل او کورنۍ سي بګرځېدل چې درنده کورنۍ دی ښه کورنۍ دی. ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو. نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي، خلک وګرځېدل، نه تېرو خلکو خپل ژوند ولیدو، خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښې ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تېرېږي. اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي، ښه زندګي غواړي. اوس ډېر فکر کوي، اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي، د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي. هغه بیا هغه الګ سه شریکوي. همداسې د اله کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې.
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده، خو له بده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کېږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي.
یو بل نه باید پوښتنه وشي، خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وایي نه باید هلک او جلۍ سره ونه ویني، باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي، نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي. خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر هلک مثلا سند لوی یا بدرنګي هر رقم چې خپله لور ورکوي. ځینې کسان د دې په خاطر ورکوي چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم. هلک ته راغلی ده، هلک خو ښایستهوالی بدرنګوالی نه لري. خو متاسفانه موږ خلک دا فکر نه کوو ځان سره نامزاتي وشي. اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي، که پښتنه نه کوي پس به دغه معاملې بیا راپیدا کېږي. پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کېږي، هغه کورنۍ دپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کېږي. کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېږدم چې دا معامله د دې فسقه شي، دا به ما دپاره ډېر یو شرمې، دا به ما دپاره دا یو هغه یي. خو دا د هغه کورنۍ بې عقلي ده، ځکه چې دا کوژده چې کېږي یا واده چې کېږي دا داسې یوه رشته ده چې دا هیڅکله نه ختمېدونکې ده، یعنی عقلا په خپله خوښه باندې خوري.
شمله زیاتوي د جلۍ کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهۍ په لور روان دی. بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي، جلۍ په یوه ناکامه ژوند کې راسره وي.
کومه معامله فسقه کېږي نو دې کې باید څوک خفه نه شي. اوس مثال خبر داسې فکر وکړم چې لنډ زه خپل ځان فکر وکړم چې والله د زما خور په بد حالت کې ده، هغه به ټوله ورځ وهل خوري، ټکول خوري، مثلا ژوند به ښه نه وي. زه به وایم چې نه والله پام کوه چې دا معامله د فسقه نه کوي، د دې په خاطر چې ما ته به سبا مثال خوښي خسرتانه راکوي یا خسرخیلتانه راکوي یا نور خلک تانه راکوي. همداسې به بله خور فکر کوي، همداسې ورور فکر کوي، همداسې مثال کاکا ماما فکر کوي. نه، دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو. ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی، پخوا که خلک نه پوهېدل، اوس خو پوهه ډېره ده. باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر، موږ خپل ژوند تېرو، خپل د خاوند سره، خپل د کورنۍ سره، نو ولې د یو بل مسلمان ژوند خراب.
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکی نجیب بیا وایي، کله چې د جلۍ کوژده په بې خبرۍ کې له یو معتاد سره کېږي او معتاد هم د اصلاح وړ نه وي، په خبره یې له منځه وړل او فسخه کول یې بیا اړین کار دی.
چې مثال خبره اوډ کې بخیر کې نه والے دلې جلکې بو اوډ کې نه والے دلې اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول اوډ کې خچ کوي کسي چې دا متوت نیوی یا پډار یا نور انې شی میشي کنه دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا اوډ کې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه کې واقعیا وشوله نو اسړای چې و نازیم وو بے دزوی پډر څه کول بے د پلوري وتوی چې و بچي ته ته مو وعده کړي دی دا خدای دې دې ټوډي را پغنی وکړه په شوق دې ته د پډر پرېږدا خو واز دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نه شي کې دومره دې ډفا لوړو کنا چې د ښ ټیم کې د خدای ته چرتا زتو خرڅو د خدای لوړه لسخر تی وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څې سو دې ته تو زو ته ست خو مو وی چې دا کور کوي تو سو چې نه خیر دی وخت را و وخت را هغه خوشی کلا زته ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوي شي چې وډکه مو ته ته نو جلکه زندگی به تبون شي دا شارای پختوې چې به در نه تلو کو خستل شي دا جلکه په ورځ کې ود شي ان اوس د سینې شي کولای چې تو زو په ډر څه کوي بس جلکه غریب دي ته نو ست دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانې لی او ازادي پختوې ازادي خو نه دي بس دوه بس ډریتا خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولې شي مثال خبره چې دو په پختو په لیو سات دینه تا لو خسته شي د حکومت په لیو سات خسته شي د شاره په لیو سات خسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پختو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د غیرکې ته څوک پیغور نشي کولای چې تعلق شوي دی خو تعلق نه دی خسته خو دی خو میړه فډر ته وته دا غریب خدای پرور په کور نوسته دي سر سپیناوای نشی چې دو کینی دو خپل زندگی تا وکی هغه خاص زندگی تا بوده دی غریب زندگی ویری تا بوش تا ایت ستون نلری ایت مشکل نلری کون کسان تا پختونی وی موسا دا کینی داگه دی موسا سوال جو بکی ایت مشکل نیشتا دا که و نه دی تا توک پی غور پلرگانه تا ویر کواشی نه دی جلکه تا ویر کواشی و نه دا غلق تا پلور مور تا توک نیشی ویر کواشی چی تایر توز وی خدا تلوک کرلا کولی سناتی پریخوال پارزه ایت مشکل نیشتا و بل دا متیوته بیت دخو زندگی غار کشوال دا خواهی بشر دی علا پیدا کردی دی خدا دی ویلی حق نلری
له رواني ارسه هم که چیرې جلی له کوژدي وروسته داسې یو واده ته مجبوریږي چې هغه خپله خوښي پکې نه ویني دا روحن او روانن جلی سخت ځپي. ارواپوه شمله کټوازی په دې عقله وایي
دا یو ډېره سارسه موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدې اصل تراشو د دې اصل داسې ده او د دې مطلب داسې ده چې په دې دوران کې یو بل وپېژنو چې آیا موږ یو بل ته جوړ راځو او که نه که چېرته جوړ نه راځو نو هغه لغوه کړو او په دې کې هیڅ نه او ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغوه شي او یا ونه منل شي خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و هغه خواستونه دې پوره کولی شوی او که نه شوی بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره به تاثیر به په دې ولري بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوا یعنی هغه خواستونو ته یوه نه رسېدله چې دی غوښتل که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده دا کس دا ستونزه لري په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی خو اوس چې چېرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یم تحملوي او واده ورسره کوي زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسېږي په دې به بد تاثیر کوي ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و. او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تعامل شوي دي، هغه تر یو څه وخته موږ تعاملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کېږي او له هغې څخه بیا خوند نسو اخیستلی، او دغه جنګ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کېږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوې ده. نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري، هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کېږي چې شته دی، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لاره نه وي دا د فسخه کې په دې کې هېڅ عیب نشته. ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هېڅ نوه ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزده دې فسخه شي یا لرې دې شي هېڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړې په جبر یې تیر کړې، په تعامل یې تیر کړې، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنی څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډرې سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي. ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړئ. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړی ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري. ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او په خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي. له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادۍ په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره هم تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده ارواپوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپېژني، چې ښه وپېژندو بیا کولای شي په واده اقدام وکړي او مخته لاړ شي. نو که دلته چېرته ستونزې پیدا کېږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډېره بده خبره ده چې زه دا کوزده فسخه کړم، د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلۍ په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اړه مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنا نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دي یو بل سره وپېژني، البته په اسلامي چوکاټ کې سره وپېژني، په افغاني ټولنه کې. نو ښه داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري، نو د دې فساد کول چې دي زما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته. دی ولې داسې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسېږي او داسې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه پکې دخیل اوسېږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسېږي چې د کوژدې نه هدف دا ده چې یو بل سره وپېژني یو ښه ژوند دپاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کېږي؟
دا خو ګورې بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه زمونږ د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردی دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسېږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسېږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد ترسره کړی وي. نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوې ده اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه نجلۍ ودوي. دغه وخت بیا نجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې دی هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې دی باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپله خوښه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي چې دغه نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشحالۍ باندې د قبولېدل د یو بل دا چې ډېر شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه وي نیولی په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو له اړخه که دا موضوع وڅېړو دغلته څومره د دې ځواني نجلۍ حق تر پښو لاندې کېږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق تر نه اخلو هغه که د دې مثال د هغه د ژوند د ملګري وي هغه که د نجلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو تر نه واخلی او کله چې مجبوره کوي یو چې شته په زوره باندې پر هغه کوي دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کېږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کېږي له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره ووایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی وربارۍ چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي، نو په داسې وضعیت کې تاسې مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورئ او اسلامي نظر نه وګورئ، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک تر نه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوي صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده، مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي. وي چې مثال د خرد چا کارونه دي چې هغه مثال ماشومان سالمه روزنه وکړي یا د سړی مثال کې ریش په افغانستان ولې په سنتي جامعې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد تاوی هوکړي نه پر ځای کوي نو باید دې لپاره دا مې چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زموږ کورنیو ته د افغانستان هغه شرایطو ته هغه دین ته چې سلنه خلک مسلمانان دي د دین په اصولو پابند او د هغې ټولنې په اصولو او په همکارۍ سره د دغو شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي او د دغو کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دا تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې بېلېدل مناسب کار دی، همداسې که نه؟
بلې، دا موږ خلاصه وکړله دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیان وي مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د عمل څه شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني او ځان پر پوه کړي یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې او ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دا د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنا نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي هغه اقلن چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه ډېره زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېری په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه ښودلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چارې.